أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبري کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صفای په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبري وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقي جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخي او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي، اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخي او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخي او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنا ده چې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخي خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده، دا زموږ په هیواد کې افغانستان کې بالخصوص دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخي خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکي او خاوند ته وایي چې زه دا نشم نشم کولای یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپل تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقی موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادات زمونږ دا تعریفوي چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروري او لازمي ده، عرفن اخلاقا دا ضروري او لازمي ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، که هم په هغه کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقا د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښ او خسر دي، له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښ او خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپل خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ یې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوی مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي یوه انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور او پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کچیرې یو کورنۍ باسواده وي، کچیرې یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دوی ته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولای شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، رازو دی زوم او دی خواهی خسر ترمنز اړیکو ته او حقونو ته چې او په بل باندې لري په افغاني کورنۍ او کې په یو شمیر کې البته زوم هغه دی خواهی خسر حق هدا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوری تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خواهی خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقی وظیفه ده هغه نور تلری. دا سی کسانو پاکل تاسو سوایي څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت تخپل صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خوافی خسر او استادان دا هغه دوا کشره دی چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري، دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خوافی خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خوافی خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دای معنوي مور پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواخې خسر یې ورته جوړ کړه چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دا مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواخې خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنی د خواخې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوخي دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخې خسر دي هغه معنوي مور او پلار ویل کېږي، نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخې خسر حق هغه که د انګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې، دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځ ته راوړه، اخلاقي فقر منځ ته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځ ته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده، د هر انسان لپاره، که هغه مور پلار دي، که هغه خواخې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادی فقر شته ده اوس هم خلق ورسره لاس و پنجه دي همدارنګه دا په کورنۍ ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. کله چې یو انسان مثلا په فخر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زینه ملامته او مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي. اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، که دې ته راسو چې خواښي خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کدي زوم لخواوي که دینګور لخواوي ښه چلند ورسره وسي او دا هیڅ ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لڅونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي، په سفر باندې تیر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپل ټول خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دي توانیلی چې زموږ پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده او بالاخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره درک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګټ ژوند دی جوړ کړ، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړ، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښ خسرته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری وي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دستر کو سمندر کدی راتا دے د دنیا شنڈ دتن دن پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے او باسا زمونگا د گریوانا زړد ګلو پانی میر پیگی وار خطا دی راتاو می توفانو نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم کمار کمار بٹیا او
چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم امر مد کند نن کام دې سوکم امر مد کند نن کام دې سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد کند نن کام دے سوکم مرمد کند نن کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد کند نن کام دے سوکم مرمد کند نن کام دے سوکم
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د ملچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره هغه سره دی شي
اوس؟ خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا په زمونږ دوا ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا. اوس موږ خلک لوبغاړیم لرو، زمونږ لوبغاړي تللی وو لندن تم تللی وو ټریننګ د پاره. نو زمونږ را په دغه شپږم میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو هغه ته موږ ډیر امدګین نیولې دي. چک چې دا آینده ډیر ښه ده، ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې خدا، زمونږ بالران موږ لرو، خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم پاغي شامل دي
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډېر د خوشاله خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دی ځکه چې په چې کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان دی بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار دا چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان دی نو په دغه تقریبا په درې سالورو مېشته کې به دغه ګراوند سره ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډېر خمه سابقې وکړې مونږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي
دا ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې سونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ سونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبې موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راوړي
بل دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما زخپل لیفټي لکه چپلاس توبو توفون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو افته کې سلور ز فټنس ته مې وخت ورکړې ده نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې موږ څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه ک په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته می ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې مهاډوال کړو
مالي د وځي سره نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوی د حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوب ته مخه کړی د کڅنګه
او د غړ مثال به ساله سي زتا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې پاسټرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګوري دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سالور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سالور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبي وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبي موږ باید ډېر وکړو نو سکالی منگا دیر تورنمنٹونه لرو پا طول اروپا که بس سکالی تقریبا منگا یول سٹوره لرو نو کچیر دا منگا پا دغا یول سٹوره که لگی یو سوم لگی کامیابان منگا لاست راغ للی نو بیا با منگا پا دنیا که باو دی چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو تیم لری
د افغانستان د کرکت ملی تیم سر د مسابقه کم پروگرام لری یا تاسو کرکت بورد سر خبری کردی دی؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته دا خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو نو که چېرته مونږ دغه سی په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سی نیو ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به کومه و دا لوبه هم بیلو 15 لوبه ټي 20 لوبه د شلاوریزه که دا موږ هم بیلو نو موږ ته کم دغه نه کې ځکه موږ به داغې نه سي زده کو ځکه هغه ډېر سینر لوبغاړي دي نو موږ به داغې نه سي زده کو هغه به موږ بیا په ځان عمل کو موږ هم دغه سي مخکې سلوزو که دا دا پنځه لوبه مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دا مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري
فرید دا ویني سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه انده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر خدي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیش لوبی کړی ټی 20 نړیوال لوبی ما کړی دی زه خپل درې ټی 20 سلیز ټی 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو منګ په ځان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي
او سالی صاحب اول لکه چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر خخه لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ ډیر شو لوبغاړي لرو ته دا ډیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب که او گوری نو منگا پا بیٹنگ که اوس دیر خیو او زمانگ بولنگ لگ کمزوره او منگا پا غیمانی اوس کار شروع کرده دا زکا منگا پا دغا سکالی که دیر توری لرو نو منگا پا بولنگ مانی دیر کار شروع کرده دا او فا فیلڈنگ مانی مهم پا کرکٹ که چه دا فیلڈنگ دا منگا فا فیلڈنگ مانی دیر کار شروع کرده دا نو دیر خواریم شروع کرده دا پا زان مانی
تماس کی اس تجربه مصدا چی پچک کی خلق د کرکټ نړیوال مسابقه چی دا ګوري؟
هو اول کی نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا دا ویډیوګانی تعقیبای فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبای
ملک کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا و نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده. نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوي روزن کی څوک دی؟ همغه عین روزن کی غوي تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوي د پرجلا روزن کی ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی. اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې څه کالي دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالي چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي. او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډلې اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ ته، نو دل دوس مونږ سره په لوبډاله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډاله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي، بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په الحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخکې دی تلې و هنګری ته الته مسابقې وي، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تلو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پرستانه کوم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلېدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې، او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو؟
هو سره سه، مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل، مونږ هنګری سره وکړل، مونږ جرمني سره وکړل، مونږ ناروی سره وکړل، نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي، دا واسه په اوتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په داهې اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده، او خخ لوبغاړم لري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالي صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي، په جرمني کې کده غسی وګوري سالي صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي، اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدله، ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي، نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاره کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده؟ د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې،
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي، یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کار ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول لکه تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کوم راډیو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی 3 کال 2 کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو راډیو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله، نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا څلور 3 څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکه،
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالي صاحب، دا ډېر ښه دغه د ځکه چې او سکال چې د زمونږ تقریبا څلور 15 تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي، نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي، اوس چې دا په مونږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګی چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږه آمدګی نیولې
ډیر مننه سبون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ಕಲ್ಪನೆ ಮುದ بخت سوپا واڑ